السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات درکوو. کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه تر اوسه کومه پایله نه ښکاري.
تر دې دمه د خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه شوې وه.
د چارو لوی وکتونکي مو پوښتلي چې بحثونه پر څه ورټول دي.
هم داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري، هغه رامنځته شي. د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وخوري.
د کابل هوایي ډګر شاوخوا وضعیت خلک اندېښمن کړي. د یوې مېرمنې د سترګو لیدلې حال
یو ظلم او ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، شلاق ورسره ده. دا کلي د خلکو په منځ کې تمامې په هر چا ولګېدي.
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسد اتویشتمه یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ کمرنګ لمانځل شوې ده. د هله چې یو خاورز مو تیر کړی وي د خبرونې ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تر راپور نو مخکې د دې سات خبرونه اورو. صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له عملات 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه شوي دي. او د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو لاسي بم اچول شوی چې څلور کسان پکې وژل شوي دي. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د اسادآباد اوسیدونکي وایي پېښه وروسته له هغه د نوآباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوآباد پر پله ولګوي. دوی داوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه یې وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. خو کونړ کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مسول مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسانو غوښتل د دوی سپین بیرغ کوز کړي چې پرې طالبانو ډزې کړي او پکې درې تنه ټپیان شوي. حنیف وایي دوی ډزې کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې تېر ورځ په کونړ او جلال آباد کې درېو تنو ته د مظاهرو پر مهال د ډزو له کبله مرګ ژوبله اوښتی. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابر ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو داسې وخت د خپلواکۍ د 102 کلیزې او د بیرغ د ملاتړ په مناسبت لاریونونه او غونډې کړي چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړي. په کابل کې ګڼو ځوانانو چې ښځې هم پکې وي د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ د ښار په ځینو واټونو کې تر دې شعار لاندې بیرغ زموږ هویت دی لاریون وکړ. اخو له خوسته د راپورونو په اساس طالبانو دغه ښار تړلې. طالبانو هلته له خلکو غوښتي چې تر دویم امر پورې د خپل کورونو نه راوځي. طالبانو دلیل راوړی چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د خوست ښار تړلې. د عاشورا ورځ په مناسبت د کندهار میرویس روختون د وینې بانک ته 1,100 سیسی وینه ورکړل شوه. د میرویس روختون مشر محمد داود فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کڅوړه 580 ظرفیت لري او د درو سوشل یونټ کې د لپاره موږ راغلي یو کانا په اړه کړی دی او خپل دا غواړي چې یو ورو د لپاره چې دې پر دین او کې یو زموږ سره په دغه د لای کې اشتراکي او د دې سره یو ځان مننه چې دې خپل لای وانه ته د بانک لپاره دې په دې ته یو
د کندهار میرویس روختون ته هر کال د عاشورا ورځې په مناسبت زرګونه سیسی وینه ډالۍ کیږي. میرویس روختون ته دا وروستۍ څو اونۍ د کندهار او شاوخوا ولایتونو د سختو جګړو ټپیان ورانتقالېدل او اکثرو یې شدید وینې ته اړتیا درلوده. په بدخشان کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړې خو پخوانۍ ازادي نه لري. د دې معلمینو له ډلې یوه هم سلیمه ده چې وایي له یوې اونۍ راهیسې د تدریس اجازه ترلاسه کړې.
د فیضآباد ښار تر سقوط وروسته موږ ته طالبانو اجازه راکړه چې دندو ته ستنی شو، خو څنګه چې پخوا په ازادانه او په خپل زړه ښوونځي ته تللو اوس نه شو تللی.
د طالبانو ډلې بیا ویلي په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي، بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدې چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو بمی بریټ شوی چې پکې څلور کسان وژل شوی دي. پیخه د پنجاب په باول نگر ځلا کې شوې ده. د مجلس وحدت مسلمین ویاند علامه مقصود علي نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویل په باول نگر کې د محرم د لسمې د مراسمو پر مهال باندې نامعلومه کسانو لاسي بم وکاراو چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو څخه زیات نور کسان ټپیان شول. نوموړي پر زولي انتظامی نیوکه په کولو سره ویل چې امنیتی ترتیبات په صحیح توګه نه وکړي، خو په سیمه کې د موبایل د سرویسونو د زندیدو لوجه د پوزیانو سره په دې اړه رابطه ونه شو چې د هغوی دریس ده د حمله مسولیت چا نه دی منلې. بلخو د پیښور په ګډون د پاکستان پیوشمیر لو یو وړو خارونو کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت خلک راوتلی او غونډي تر سره کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپل سبچوي ویډیوي ویناوي ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو یو سل دوه نوي غړو ته استولې او ویلي دي د ته په پام چې د کورونا وایروس دلتا بڼه په چټکۍ سرایت کوي، نیویورک ته د مشرانو نو ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبله اونې د دغه وایروس په زیات سرایت بدل نه شي. امریکا د غراز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نورې غونډې هم په انلاین بڼه سرشی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي کزینی هیوادونه بیا هم غواړي خپل پلاوی نیویورک ته ورواستوي، نو کوښښ دی وکړي چې شمیرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خبرې شوې کورونا وباله عمله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ مشرانو خپلې سبچوي ویډیویي ویناوي ورستولې وي. دا وو مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي سره رسیدلې. که څه هم پر خواله رسنیو د زینو سیاسي مشرانو او طالب استادو د لیدو کتو انزورونه لاس پلاس کیږي، خو دغه چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د راتلونکو حکومت په اړه کومه ښکاره پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي فضل هادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی او مل پلاوی له دکاته سره کړی دي. دا چې په کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه وروستي بحثونه څه دي او چیرته رسیدلي، لګ وړاندې مې همکارې داسې جزئیات راکړه.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورم ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبري کړی دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار زوی حبيب رحمان حکمتيار ازادي راډيو ته د وی پښتني په جواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبري رواني دي، خو تر دې دمه د راتلونکو حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې لقطر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل سوی چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه موکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتونه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل سوي خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و موردل چې په کابل کې د طالبانو او یو شمیر نورو سیاستوالو ترمنځ د راتلونکو حکومت او نظام د جوړیدو پر لارو چارو خبرې روانې دي. نن او پرون د طالبانو د مشرانو او د جمهوریت یو شمیر سیاستوالو ترمنځ د لیدو کتو انځورونه هم رسنیو ته راوتلي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان د څه ډول حکومت او نظام د رامنځته کېدو فکر لري. د دوی نظام باید څه ډول وي چې هم په کور دننه ټولو ته غیږ پرانیزي او هم یې نړیوال په رسمیت وپیژني. لګ وړاندې مې د سیاسي او حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وپوښتل چې ولې د څلور ورځو په تیرېدو د سیاسي خلا ډکېدو ته اقدام نه دی شوی.
زه فکر کوم چې د فتن لپاره به د نظام بحث نه وي مطرح، د فتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بحث وي چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې دا هر څه باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري هغه رامنځته شي، او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ مهاله جوړښت وي، ات شی چې وي هغه به بیا وروسته زمینه دې ته مسایله چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث وشي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږد اداره، دې کې به څوک وي فکر کوي طالبان به مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزی عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمیر نور اعضا؟
خدای دنیا فشار خود است دای چې طالبان انعطاف وخی، اما معمولا سیاسي جوړجاړی چې هغه نظامی برخه ولري، یعنی په کانفلیکټ هو یا نظامی شخړو کې هغه بیا د جګړې میدان ډیر زیات فیصله کوي. اوس داسې وضعیت نه دی چې دواړه لوري جګړې میدان کې بنبست رسیدلی لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت و یا یو کال مخکې و. اوس یو لوری جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بله، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوئ څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسې اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې، یو نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نشي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم د اټکل په دې شکل نه کاوه. دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. درېیم فکتور د فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي، او دوی به غواړي چې نور څه ډېره ونډه ورنه کړي، مګر اخواته دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا یو تجدید شویو یا متروکه جزیرې غوندې یو حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته او سخته جګړه وه، دوی لپاره ډېره زیاته سخته مبارزه وه، مګر تاسې ټول شاهدان وو. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایتیانې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ در وخت نیسي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي که څه هم طالبان نه جوابوي، خو ښه ده چې له حقوقي اړخه پرې تبصره ولرو. طالبان راغله کابل ته، د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څراکې نه لګیږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټول په ذهن کې شته. اما داسې فکر کېږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته، منظور مې رهبر دی، دا به هماغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کې، د سیاسي چیرې سره راټولې کې، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي او هغوی هم په رسمیت وپیژني.
خب طالبان ته سخت خوښ شروع سو، یعنی د جګړې میدان یو رقم، خلکو ډوډۍ ورکول، ځای ورکول، دوی یوازې جګړه کوله، اوس خودی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بل رقم شو، کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تامین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټول لپاره د طالبانو سخت ورځې له دې نه وروسته شروع کیږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، د طالبانو تیر نظام کوم تجربه کړی، د شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه، چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنه ځان وغواړي په مخ لاړ شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتۍ داسې شي چې دوی مشروعیت وننګوي. زما باور داری چې دوی خپله غېږه پراخه کړي، اما ډېر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا د افغانستان په نفع نه ده.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اسد اتويشتمه ل انګريزانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ل 102 کلیز سره برابر ده. پرون ډیرو خلکو له طالبانو وغوښتل چې دغه ورځ لمانځلو ته اجازه ورکړي، خو په یو شمیر سیمو کې راپور نه ده ښیي چې دغه مراسم او د بیرغ په ملاتړ راټولیدنې په تاوتریخوالي اوښتې دي. دا چې وروستي جزئیات څه دي، په افغانستان کې دغه ورځ څه ډول لمانځل شوې ده، همکار مو صفي الله سانګزي دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو کې دی را سره سانګزي صاحب، ستړی مشه کوي دونکو ته دا وایي چې د اسد اتويشتمه یاد ازادۍ د بیرته اخیستو ورځ چې نور کله به په شور او زوږ لمانځل کېدله، نن څه ډول منځل شي؟
مننه. نن په کابل باندې د طالبانو د ولکې د رسمي د ټینګښت د رسمي اعلان څلورمه ده، خو په یکشنبه ماښام کې ونیسو د طالبانو د ننوتلو کابل ښار ته پنځمه ورځ ده. 102 کلیزه د استقلال په داسې حال کې منځل کیږي چې په ټول افغانستان کې دا ډله حاکمه ده، او لکه چې دا ډله ښارونو ته ننوتله، له دولتي ودانیو د افغانستان ملي بیرغ، درې رنګه بیرغ راکوز کړ چې دوی دغه کار د خلال د ورځې په درشل کې کړه دی. پمدي خاطر باندې هم د خلکو مخالفتونه او خبرګونونه ډیر شول. سره په تیرو دریو دوه ورځو کې په کونړ، ننګرهار، خوست کې مظاهری وشولې، خلکو د ملي بیرغ درا کوزولو په خبرګون باندې مظاهری وکړلې، او د طالبانو له وسلوالو سره خوده بک، د طالبانو وسلوالو هم په دوی باندې ډزې کړې دي. په ننګرهار کې حتی د خلکو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی، او ترڅنګ خلک ژوبل شوی هم دي. په خوست کې هم پرون د هوایي ډزو خبرې شوې دي، او خلکو د طالبانو بیرغ راکوز کړی دی او خپل بیرغ برته پورته کړی دی د ښار په منځ کې، او لانجه جوړی شوې دي. نن چې د استقلال ورځ ده، په کابل کې د وزیر اکبر خان غونډې ته ګڼ خلک ورټول شوي وو. دا هغه غونډې ده چې د افغانستان تر ټولو دنګ او غټ بیرغ پرې زړول شوی و، خو کله چې طالبان راغلل له لومړنیو کارونو دا و چې دغه د افغانستان د تر ټولو لوی او جګ بیرغ دا چې د هند په مرسته باندې دا د افغانستان لپاره ډالۍ شویو دایرا کوسک، او دغه کار په خواله رسنیو هم غنغ برګونونه و پاره ولونند. د په کابل کې خزو نارینه او ځوانانو د دې کار په ضد باندې مظاهره وکړه، خو په کابل کې د ډزو د خشونت راپورونه نه دی ورکړل شوی. همدارنګ د ارک تر مخې هم، او همدارنګ پرون د حضوري چمن سره هم خلک راټول شوی او مظاهره وکړلې. د کابل مظاهره چانو د ملي بیرغ په ملاتړ باندې شوارونه ورکړي دي چې ځینې غونه خده واورو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، دا خلک د کابل ښار په مینس کې د ارک تر مخې چې اوس د طالبانو په ولکه کې دراټول شوي دي، خزي وناري نه ټول د افغانستان له بیرغونو سره دي، او شعارونه ورکړل چې بیرغ د دوی چې بیرغ زموږ هویت ده. خو په کونړ کې د رويټرز خبري اژانس په اساس باندې همدارنګ د خپل ځایي طالب چارواکو په حواله باندې تایید شوی ده چې هلته د بیرغ د درولو په مناسبت باندې چې کوم خلک راټول شوي، په هغه باندې طالبانو ډزې کړې دي. د طالبانو د
والی ویاند مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته ویلی دی چې برید کوونکي طالبان وو خو دوی نیولی دي او پښتنې ترې کوي. دوی ویلی دي چې مظاهره چانو د دوی په خبره د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړی او په همدې خاطر باندې طالبانو ډزې پی کړې دي. هغه کسانو چې مظاهرو کې ګډون کړی دی هغه ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي په دغو ډزو کې او درې تنه ټپیان دي. خو د والی ویاند د طالبانو یوازې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ننګرهار کې ما یادونه وکړه چې هلته هم مظاهره شوي دي خو له خوست راپورونه وایي چې خوست ښار نن په مطلق ډول تړلی دی. نن چې د استقلال ورځ د خوستیانو ویلي و چې راوځي به لاریونونه به کوي، مګر طالبانو ویلي دي چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خوست ښار تړلی دی.
همکار مو صفی الله ستانکزی و چې نن د افغانستان په لویو ښارونو کې د استقلال یا له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 102 په مراسمو راته معلومات راکول. طالبانو دومره ویلي چې د دوی راتلونکي نظام یا راتلونکي مشرتابه به د افغانستان د بیرغ په اړه پریکړه کوي، خو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم خپل بیرغ چې د دوی د تحریک بیرغ دی او هم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ته درناوی لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو را سره پاتې شئ. وړاندې درته په خبرونه کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو مظاهره کړې ده. دوی له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوله.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف د غلاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته تر سره کیږي. لاریون د یو شمیر مېرمن لخوا د شوارونو په لیکدولو سره د جمهور ریاست په مخ کې تر سره شو. د غلاریون افغان خزي شته تر شوار لاندې تر سره شو چې د مېرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونه ښیي چې مېرمنې د کابل په سلور لاري کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دی اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه مېرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
مې یک خبرنګار، صدای مې صدای ملت ما است.
د وی خبريالي په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنس مېرمني زیانمنيږي. د شذو د حق څرګندولو لپاره مېرمني باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او شذو ډیر څل لا سوار کړل. نور نه غواړو فرصتونه لا سوار کړو.
نیمه بیشتر او جامعه قبضه ده بشه.
فاطمه یو بل مېرمنه ده چې د آزادۍ او لاسوتر څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې په هیګیا خځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې حقوق خزو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. او خځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، خځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د خزو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تیر ورځ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبری ناسته کې خزه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. خغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کال مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان مېرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او ان د اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپل کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له مېرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
په کابل کې مو د خځو د مظاهرو په اړه واوریدل. خځې د مظاهره داسې حال کې کوي چې کابل ته د طالبانو د راتګ پنځمه او ارګ ته د ننوتو څلورمه ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل په هوایي ډګر یا د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د خلکو ګڼه ګوڼه له حده زیاته ډیره شوې ده. دغلته د خلکو ګڼې ګوڼې ځینې اندېښنې پیدا کړې دي او د ګډوډۍ او د ټیل ماټیل له کبله خلکو ته مرګ ژوبل هم اوښتې ده. تازه د امریکا حکومت دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړه چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه دا ده چې دا الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار پاتې دي. همکار مو صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال په سټوډیو کې د موضوع جزئیات را سره شریکوي.
د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې چار شنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رويټرز خبري اژانس د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایی ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل نړیوال هوایی ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیګ لپاره د ملکی برخي لپیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي کڅنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپل ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا 15 ورځ د طالبانو په پلازمینه کابل ولکټینګ کړي. خار ته د طالب وسلوالو پر اتاک سره لزګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځیدل او هر یو هڅه کوله چې پښتا الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خود راپورونه لمخې امریکا او نور اروپایي هیوادونو هغه خلکو ته چې تمه ده دوی ولیکدوي مخکې لمخکې احوال ورکړي او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې ل لومړی ورځي شته امریکایي پوجانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړی دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلې راپورونه هم خبره شوې وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو ل طالب وسلوالو شکایت کړي چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاته کوي.
خلق وهل تکول اچا سر چاسنادونه دی هغه نه پیډی سي تیر سي او دا کی خلق و مس وجوم ورواړی د سټو کاسنانه لري هغه ولارد دی مالته. نو یو ظلم او ستم به خزي و هي ساړیان و هي شلاق ور سره د فرزي کړی د خلکو په منځ کې چې مامي په هر چا ولګره هیڅ فرق ورته نه کی. هغه زناور د کوتون راټول سوی دی چې هغه په خوا باندې به ډیر شکر و باسي دور نه دا دیګه ته ربی الله مجاهد او هر څوک چې داسې غږیده دا ټول خبري دروغ دي. باور په خدای وکړه په دې مظلوم ملک هیڅ وخت مکوي چې داسې بد و داسی بد وضعیت چې په سرکو اول خو ډار راځي چې باندې نه وځي چې بیا وځي هغه خلک سره کوي چې څوک به هغه ځناور سره مونږ کې.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو ترڅنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبه ناوخته د اګست 14 وویل د اګست 14 تر اوسه پورې کابو 6000 کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. امریکا پلان لري چې په ورځ کې 15000 تر 9000 کسان د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پورز د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې زرګون امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلولو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوی او خای د اگست 13 ورهاخو هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. نن ما سپین منګه د میدان وای خواته لاړلو. اول ته د منګ مسافر ته باور په خدای وکړ زناورم په ډیر خې زناور باندې شکر وباس چې په ځنګل کې ګرځي کنه بیا په شکر وباس. یو حال ده یو حال ده چې خلک وهل تکول اچا سر چې اسنادونه دي هغه نه پیډی سي تیر سي او دا چې خلک ومس وجوم ورواړی د سټو کاسنانه لري هغه ولړ دی مالته. نو یو ظلم او ستم به خزي و هي ساړیان و هي شلاق ور سره ده.
سلام علیکم. نور الله مهات لوګر ولایت مرکز په لاله ماړوند او ورور دغه د لوګر کوم لیواچو دا ټول طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل. طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملت وايي چې موږ بیرته اصلاحات راول وردو جوړو. نو دا دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چورسل او ټول لاړ د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سلو ده و بیا سوک جوری.
الو السلام علیکم، زه عمر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالی څخه در سره په تماس کې یم. زه د طالبانو له مشرانو څخه دا هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ له منځه نه یو نشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فلا افغان خبر کوم د جلال آباد خار څخه. د محله تقاضا د طالبانو وروڼو څخه دا د راغلي مخابراتو چوکي ولاړ یم. افغانانو غوښتل چې خپل د شینول مانځي بیرغونه ورسره دي دین چې مخابراتو چوکا کوټکی ورسره دي هغه سره بیرغونه دي ویل چې د چا کار وو دین پرې دی وای فایرونه دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه لري. مخکې لري چې نورو پروګرامونو ته راشو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزین اورو.
په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 50 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسد آباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نواباد په سیمه کې وشو چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نواباد پر پله ولګوي. دوی دا وکوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه یې وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي برید کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون ته د وینې بانک د کندهار د میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسی وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان شیعه وګړو د عاشورا د مراسمو په مناسبت د امام حسین د وینې بانک ته خپل وینه ورکړي. په بدخشان کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو پخوانی ازادي نه لري. د پاکستان په پنجاب کې نن د عاشورا په مراسمو باندې بمی برید شوی. د راپورونو له مخې پیښه په باول نګر سیمه کې شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي او له 10 کسانو څخه زیات نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته د ازادي راډیو .com. له دې سره د دې خبرونې خبری مسائل رانغاړو. ورزو اونیزو پروګرامونو ته امنیت او سالم چاپیریال ورپسې کور کلی ماهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوي دي د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي؟
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی آغا با دی را بندی خیلی سخی نوم ده ویل زن آغا و خندان نمونه و خلق دومره را پسی نگرزی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشنا سره هم د موضوع څیړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد دغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پای همدا نوم دی چې تاسو ور باندې خیدي د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ور سره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځایوالي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میاجان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ور باندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم، بالکل سرخوش زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرین گل هم ده، نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل، ماگل، قندی گل. ما فکر کرده چه ده به خزی وی، مگر آقا نروی نام ماست، شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشای د نوم روشن د نن پیګما خو مقصد نه به خوښیږي د نوم ورکه چې خپل نوم بیره باندې ښایو ما غوږ زه مور ته ویل مال ولی بی بی آوا بده را باندې ښایو څه نوم ده ویل زانه هغه خندان نومونه و خلک دومره پسه نه ګرځیدل. د مور د څه نومونه دی؟ یوه دیوا ده، بلای روینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بلای بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان نیشي. فکر زه ته ډیر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه د ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا، نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د خوانې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو اشاره، په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړې نه کدی، او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغیز وکړي کنه. هغه نوم دوی کدی چې خپلې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري.